لپاره د ابن سینا زربستریز روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې څلور نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادې رډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفره د 2.5 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې شپږ 50 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او دونه روسته پیخه داده چی ده دا افغانستان پا سو ولایتونو که ده نشه مواد و سو قاچاق کونکی و خرسون که ونیول شول. لمری عملیات ده نشه مواد سر از زنگور و پولیسو پا سوال سو ولایتونو که وکرل چی پا نتیجه که دیش قاچاق کونکی و خرسون که ونیول. ده یادونه ورده چی لدوی سر تر شلو کیلوگرام و دیر بیل ابیل نشه مواد هم نیول شویدی. ده کابل ده امنی قماندانه ویان فردوس فرامرز ازادی رو تو ویل چی دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی. په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، 3 بوتله شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
در روبه نخست سال 14 کتاب مجموعی
د 1400 شمسی کال کلمړی او دریو میاشتو کې په مجموعی ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لکه جنہ متادینو سره تبیز او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینه وی چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره بدوی په یو د خاص ځکه ساتلې وي چې څوک هغه هم نه ګوري.
لاروپوهی زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط لامل په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسترات لایسي.
دمون خلکو کې عامه په هوای کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشې کړ
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
پلار او پلار ما وبخا
زه ولې ژړې؟ څه خبره ده؟
څه خبره ده چې و دې بخم؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیې په نشه یي ګولیو او ښیښې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 235 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرام نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي، لکه هیروین، ښیښه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه مورفین، 1350 کیلوګرامه خیخه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشئی ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځایني ولیدی.
در روبه نخست سال 1400 کتاب مجموعی
د 1400 شمسی کال پلمړیو دریو میاشتو کې په مجموعی ډول 193 قضی او 235 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي، ډیر شو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرېدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل له مخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1178 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. انده چې پخوا کومو ښځو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشئی موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یوه زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرست وایي که څه هم ډیری ښځې د نارینهوو لخوا په نشئی مواد اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم اقدر که
د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپکه سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه او معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کیدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نه شي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټره قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنیو کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیري چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. درې پېغلې نجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغوی ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه وم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنی پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی. هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیره وي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي، نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري. نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري. نو دوی خپله وظیفه هم تر کوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کومو شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه داسې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
هسه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هسه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هسه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر تر لاسه کی.
هغه متادین سه خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي سي احتیاط تر کی خپل هدف ته ځان ورسوي. هغه هدف کورنی مشکلات، اقتصادي مشکلات، یادت متاد غواړي سي بیرته درس وایي، پانتونی کی مسئله غواړي سي بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي. نو دا متادین زر کیدلی سي خپل موقف بیرته تر لاسه راوړي.
د موتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي.
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت وکړي. جامعه کې هم په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسی چې دا تداوي سوی د موتاد غږ پرې ونیسي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو موتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشې ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي. هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد سکو بیا خلک مونږ ته قدرت سترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو موتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بله، دا شیان ست دي. خو د مونږ خلکو کې هم پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده، کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. سدا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا صحه کې وایي خلکو ته.
یو موتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل پسې کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپل قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا موتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په حقارت ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې وویلې، نو دوی بیرته ریلپس ورکوي او بیرته موتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1280 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکي 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اته کلنه او د ښوونځي په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سوه. بس له نشو سره سم ښوونځی ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و، بیا هغوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې مونږ هم معتاد شو. مونږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دي، خو مونږ خوړل. تر یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یا څوک و همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه هم معتاد شوی و، بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم قصر مند دی، د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني مونږ ته یې ولې راکړه. هغه خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی مونږ درس ویل، اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي که. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هماغه معتاده سوم، بیا هماغه وروسته ما درس خوشي که. زه شاید یو وکلنه وم، اته کلنه وه چې زه معتاده سوم د مواد مې استفاده کړل. ما باندې خو ډېره بده اغېزه کړې. مکتب نه پاتې سو، هېڅ درس ته مو توجه نه وه، علاقه مو نه وه درس ته، فکر مو ذهن مو په ځای نه و. چې مثلا درس مو علاقه ای چې لارسو درس وایو یا مکتب ته لارسو هیڅ دې ته علاقه نه وه چې موږ درس وایو بد مې استېدل هر شی زموږ بد استېدل په هغه وخت کې زما احساس ډېر بد و مثلا زما ګاونډۍ یا هغوی تلل مکتب ته زه نه تلمه زه داسې په نشه یي موادو اغېسته شوې یم داسې مې چې کتل ډېره خفه کېدم ویل مې ګوره ټول مکتب ته ځي ټول درس وایي زه دغسې درس نسم ویلی مکتب ته نسم تلی د ډېر بد احساس مې کو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
او پلار ما او بخا
زه ولې جاړې څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
زه نور بودر نزګم.
زورا کزا ټول قوم او کلی کې پوز را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پوري وخندول، اوس وای نور می توبه ده.
غیر ده پلار، بیا دا سي بد نګو، ته می صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل چې دروغ را ته وایي. نور مستا خبر از لته نل ویږي زغره کې کزا
مور بابا اوس ما خبر نه مني. غیر ده تور ته وا کنا.
خیر دې عبد الله پلار، دا زله معاف کا، نه ویني چې زوی دې په پخو کې درغړی او زارې درته کوي، زما خاطر وکا.
سما ده، دا زل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پويګم چې دا زل ولې داسې پیمانه شوی.
نن د منزل پار جمعه تولاړم، اغه کسان راوښړل چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کړې.
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړې دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایا سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده ریښتیا وي، نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په ریښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. در دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځئ راځئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغي خو پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر کوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه لکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج ډیر وخت نیسي.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګور کا نشه تر ټولو لوی ناروغی ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وی او خاص شفاخانه لري موږ دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نکیږي چیرته بوزو
د ولایت شفاخانه ته بوزي
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانه ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت خو پخره نشو تلای
ګور اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري شي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته چلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان